Radio.
شنبه د غوی نه وشتمه د مینو لسبه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني سپدول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په جلال آباد کې د بیگانو یو چاودنو تفصیل درکو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې چاودنو اته تنه وشلي او تر 40 ډېرې ټپیان کړي دي. کابل ادعا کوي چې ایران په یو اونۍ کې تر 100,000 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه اته تنه وشلي او په لسګونو تنه ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګنی وویل چې دا چاودنې په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوې او په دې چاودنو کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښو جزئیات درسره شریکوو. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامدار او پرله پسې هڅې وشي. د یوې ورسنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه، اشرف غني وویل په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین د خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازیو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرایلي ځواکونو له لوري د می په 14 د غزې په ترانګه کې د نشتې شپې 2 فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همداراز د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته کړه.
د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت هغه امر او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یو کې 10,200 تنه زمونږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګه د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,320 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د میاخیل په وینا دروان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1,400 زیات افغان کډوال په جبري ډول له ایران ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې 8,000 افغانان چې د استوګنې کارتونه لري اوسېږي، خو رپورټونه وایي چې په لسګونو سره افغانان په غیر قانوني ډول هم په دغه هیواد کې میشت دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1,200 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 140 تنه سورلۍ او 9 عمله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یو شوانځي کې لاستنه ووشل شول. د ټکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتا فیلیسا کې پر زده کوونکو په پرونۍ حمله کې ډزې وشوې چې یو شمېر زده کوونکي هم پکې وشل شوي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power to protect
دوی زما اداره ژمنه ده چې موږ د زده کوونکو او ښوونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لري وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي. د روان کال په فبروري میاشت کې پر یوه ښوونځي په حمله کې هم ولس زده کوونکي او ښوونکي په امریکا کې وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني له سراعظم انګلا میرکل سره پرون وکتل او د نورد ستورم دوې پروژې پر جزئیاتو یې خبرې وکړې. دا پروژه د روسیې طبیعي ګاز پرته له دې چې د اوکراین د خاورې تیر شي جرمني ته انتقالوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې 12 میلیارد ډالر ارزښت لري. د جرمني سراعظم انګلا میرکل وویل
وی
موږ نارستورم ته د یوې اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري، نو له دې امله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسیږي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفع کوي. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په جلال آباد کې د بیگانویو چاودنو د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویر شته. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د امریکا دفاع وزارت دا شک لري چې ایران دې په فرا کې له طالبانو سره مرسته نوي کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو نجیب آزاد سره شریکه کړي.
وار وار داسې اسناد داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې نور دینو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دا روژې میاشت مبارک میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو موټر چلوونکي سره شریک دي. ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنې شوې دي چې لشتر لږ اته تنه یې وژلې دي او درې څلوېښت تنه یې ټپیان کړي دي. واصل وصال له کابل په ټلیفون را سره د موضوع تعقیب کړی ده. وصال صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن شپه یو لس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار د بیسودو په یو لوبغالي کې چې هلته د رمضان کپ سیالۍ روانې وې، پرلپسې درې چاودنې شوې دي چې د معلوماتو له مخې تر دې مهاله پکې نه تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي چې ویل کېږي د وو تنو ټپیانو حالت هم نازک دی. په وژل شوو کې د رمضان جام سیالیو ترتیبون کې هدایت الله ظهیر او د لغمان خاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل او یو شمېر عام وګړي شامل دي. د سیالۍ پر مهال ګڼ شمېر خبریالان هم هلته موجود ول، مدني فعالان او لوبغاړي هم هلته ول چې په ټپیانو کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل دي. تر دې مهاله د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ویلي چې د دغه سیالیو د ترتیب پر مهال دوی ته سنو ویل شوي او دوی په جریان کې نو پریښودل شوي.
بله وسال صاحب، تر اوسه پورې چا د دې حملو مسؤلیت منلی دی؟
تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو وسلوالو طالبانو البته په دغه چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی.
تیرونی یک شنبه هم طالبانو دا مسولیت وانه خیست چې په مصوفیت حمله کړی ده چې هلته تقریبا 15 تنه ووشل شول او بیا دایش دا هغه مسولیت واخیست، خو دایش هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
بله نه تر اوسه پورې داعش ډلې په دې تړاو سره نه دی ویلي، خو طالبانو ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دوی دغسې کار نه کوي چې عامو خلکو ته او ولس ته پکې مرګ ژوبله واوړي. تر ډېره حده پورې نو په دې وروستیو کې د دغسې پیښو مسؤلیت داعش وسله واله ډله په غاړه اخلي، خو طالبان بیا په دغسې پیښو کې لاس لرل چې په هغه کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله واوړي ردوی او دوی
پرانمنه. البته په ځینو چاودنو او پیښو کې چې عام خلک هم وژل شوی دي طالبانو مسؤلیت اخیستی دی، مثلا په فرا کې چې کوم کسان وژل شوی او یا د کابل په چاودنو کې. خو که چیرته بیرته همدې د کرکټ د میدان چاودنې ته راشو، څرنګه لوبه شروع شوې وه چې چاودنې شوي دي او که نه د لوبې تر پیل مخکې چاودنې شوي وي؟
بله لوبه پیل شوې وه، لوبه پیل شوې وه د معمول سره سم دغه سیالیو دغه سیستم داسې و شیبر صاحب چې اول به دوی لمنځونه کول او له لمنځه وروسته بیا دوی تراوې مونځ او دا شیان کېدل، هغه وروسته بیا دوی دغه سیالۍ پیلولې. نو همدې له خاطره سیالۍ لږ په ځنډ پیل شوې وې. له لمنځه وروسته لومړۍ پاڼه یې د لوبې ترسره شوې وه، چون دا شل ورځې رمضان جام سیالۍ وې او دویمه پاڼه یې پیلېدو حال کې وه چې دویمې لوبډله میدان ته راښکته کېدله چې دغسې لومړۍ چاودنه شوې ده میدان کې دننه، او د لومړۍ چاودنې وروسته بیا د میدان په دروازه کې دویمه چاودنه شوې او لغه وروسته بیا همداشان د میدان نږدې ساحې ته درېمه چاودنه ترسره شوې ده.
بله، وروستۍ پوښتنه، د دغه چاودنو نوعیت څرګند شوی دی چې دا څه ډول چاودنې دي؟ بله مثال صاحب،
دغه چاودنې څه ډول ترسره شوې؟ بله
او بخشتی ساسو جاق قطع سو زکم جاق بیا در بانی و که دا چاودنی چی دی؟ زان و جون که چاودنی دی او که نه بل دول چاودنی دی؟
او اتروس پوری دی دغه چاودنو دی نویت پارا امنیتی مسئولینو سندی ویلی، دوی خپل تحقیقات تل دا پل کری دی، دوی با اروس تا بدیر معلومات بیا شریک کری.
مننه. دا افغانستان امنیتی وضعیت تا بیا هم کتن لرو، دا افغانستان دفاع وزارت وای چه دا وسلوال و طالبان پر ضد پوځي عملیات په تو ولایتونو کې په یو وخت روان دي. په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوال و طالبانو حملو زور اخیستی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فراه، اروزګان او غزنی په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو هدف د فراه ښار، د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ، د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي.
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
ولایت محمد رادمنش وویل اوس مهال په اروزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په وروستیو 48 ساعتونو کې شپږ ډېر وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. محمد رادمنش زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي یوازې سرسري زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو یو شمېر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو څوارلس غړي په وروستیو کې وژل شوي دي. د غزني د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو نه غړي ووژل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووژل شو او شپږ تنه زخمیان شو. خود رانی ویلي چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو دولس غړي هم وژل شوي او اتلس تنه یې ټپیان دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې سوې چې په اروزګان کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړ. په وروستیو کې د اروزګان ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خپور شوی و، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان رد کړه. وی ویل چې پر سیمه واکمني لري. خاص اروزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده. هلته ګواښونه تر ډېره حده کم شوي دي. نورو ولسوالیو لکه چورا او دهراود او ترینکوټ ښار ځینې برخو ته چې اړتیا وه اکمالات شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې سې شنبې په ورځ د فراه ښار زیاتې برخې د لنډې مودې لپاره ونیولې او سیمې ته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاصو قواوو تر رسېدو وروسته بېرته وتښتېدل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار امنیتي کمربند ټینګ سوی دی.
فراه مسؤول شده فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فراه ښار امنیت ټینګ دی. موږ د ښار امنیتي کمربند په اساسي ډول رغولی او د کمربند څخه بهر په شاوخوا سیمو کې اوس عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفک ولسوالی د امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. هغه وویل چې د ولسوالی په منځ کې د ماینونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاوخوا درو کې چې د ولسوالی لپاره خطر پېښولی سي عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
و په جو 45 دقیقې شوې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
اټکل کیږي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابر زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د برېټانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت برېټانیا په افغانستان کې شپږ سوه سرتیري لري چې ډیری یې په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. برېټانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي برېټانیي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کیږي چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړي هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزه وروسته په یو رسمي سفر برېټانیا ته هم ځي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فراشار د روانې اونۍ په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. البته د تیرې اونۍ چې د سیشن بی پورس په فراه باندې حمله وشوه، له وسلوالو مخالفانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریس پاړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول پاړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
څنګه نه کوم چې متحده ایالاتونه د فراله جګړې وروسته دې ته متوجه شوي چې ایران ګواکې په افغانستان کې ترهګر روزي همدارنګه په د افغانستان په ترهګریزې جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ټرمپ د ادارې ترمنځ دریس کې یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جدي ده او دغه د اټمي د موافقې څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې اطلاف فشارونه زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي. که څه هم دی په دې خبرو مخکې هم په دې خبرو
ستاسو تحلیل څه دی چې عملي امکانات د ایران په افغانستان کې د مداخلې لپاره څه دي؟
لبد مرغه ایران په افغانستان کې ډېر زیات امکانات لري. دوی به خدای امکانات مشکو دوه برخه ویشل شو. یو طالبان مرسته ورکول، موږ ښکاره مثالونه لرو، یعنی د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر، دا یو برخه. او په وار وار داسې اسناد او شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي. اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري، او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي.
په افغانستان کې اوس داسې ده چې له یوې خوا سیمهییز چارواکي وایي او له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي. علت څه دی؟
څه فکر کوم هغه نفوذ دی د ایران، هغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري، بعضې لوړ پوړي چارواکي تر تاثیر لاندې دي. نو که په ولایت کې سیمهییز چارواکي کله چې د یو ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی، هغه د امنیت قمندان کومندان خپل وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبره نو تر دې خو معتبر اسناد نشي کېدای. یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر همدغه دي چې دومره لوړ پوړی چارواکي برحال د امنیت قمندان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي. اما بیا هم دوی وایي چې موږ په دې عقل باندې څه کره معلومات او اسناد لرو، همدغه تر ټولو کره اسناد او شواهد دي چې ستاسو امنیت قمندان دا خبره کوي. اما دا چې ډېر لوړ پوړی چارواکي نه د وجدانو په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې عقل اسناد او شواهد نه لرو، زه فکر کوم دا بیرته د هغه نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري، همدغه یوازینی لامل کېدای شي.
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوي دي. فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکارۍ یا ګډ کار امکانات شته؟
وو په لوړه کچه متاسفانه. یو مثال چې ما مخکې درکې تاسو ته، چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه د پاکستان د سفر کوي، دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ودا، چې وروسته منصور په پاکستان په خاوره کې ویشتل کیږي، وژل کیږي، او بیا پاکستان وایي چې دا خو ګواکې د ایران راغلی و. اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان په سیستم کې نفوذ لري، د افغانستان په ولسي جرګه کې، یعنې په یو مقننه قوه کې دي، تر څنګ په اجرایه قوه کې، او د افغانستان قضایه قوه خو اصلا د بحث وړ نه ده، خو نو هېڅ فعالیت نه لري په یوه برخه کې. کله چې ترهګر دوی په افغانستان کې په خپل مرتد کې له یوې سیمې بلې سیمې ته انتقالوي، نو دا ترهګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیز کمپونه نه لري. ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم څه چې پاکستان او ایران کې، په افغانستان کې دوی منافع ګرځي.
نجیب آزاد و آزادی رادو پا منزنی سپا دولش پرشنی بی پتول افغانستان که آوری کندهار تا مخه کو. دا کندهار دا دینی آلمان و دا اسلامی شورا مشر و دا کندهار و سیدون که وی دا روژی دا میاشت پا مناسبت دوی لوسلوال و غواری چل جگری او وسلوال مخالفت سخلاص و اخلی. صادق رشتینه پا دیاره لنورو جزیاتو سره لکندهار.
د کندهار شهر و سیدون که وی حکومت و وسلوال مخالفین باید دا روژی پا میاشت که دا جنگ پر زای سوله وکری. کندهار شهریان وی نور لجنگ استری دی. او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو یې دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
ما د ټولو وړونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه لاس واخلي، ظلمونه پرېږدي، یو د بل سره خیرات وکړي، یو بل او دغه کې آباد کې جوړې کې سره. موږ هېڅ چاره نه سره لرو که نن موږ من سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژې میاشت، مبارکه میاشت، د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر څو دغه هدف ته لاسته راوړو او موږ دغه هدف ته په ګډه سره ورسېږو.
ما نوم سیف لادی، د وسلوال څخه مې د روژې مبارکې میاشتې پړوند باید دی د جنگونو څخه لاس واخلي او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرېږدي او روژه ماتونه هغه کورنۍ یوازې خپل کورونو ته راوګرځېږي او خپل نور وړونو سره یو ځای، د کورنۍ د غړو سره یو ځای خپل مبارکه میاشت په ښه دیني مسایلو سره ولمانځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبیدالله فیضانی هم د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی یو ناخوښ عمل بولي او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یې پوسوي، نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغسې د الله لعاب څخه خوله بند وي، دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، که هغه یوه ډله که بله ډله، پر دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هېواد به د ترقۍ لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، بساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي، لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی. او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو، ولې متاسفانه ځوان نسل ده نه د فکري نیروز څخه نه جسمي نیروز څخه ګټه اخیستل کیږي. که دوی څه ګټه پورته سي، ما وویل چې موږ هغه ذخایر چې لرو، مادي شتمني چې لرو افغانان، زه فکر کوم چې په هیڅ هېواد بې لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنګ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم د ټوپکو خولې ستړي شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شهر سوچي کې د جرمني له سروي اعظمې انګلا مرکل سره وکتل. د نورو موضوعاتو تر څنګ دواړو مشرانو له روسیې تر جرمني پورې د ګازو د یوه نوي پایپ لاین په اړه خبرې کړې دي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د نورد ستورم دوهمه پروژه د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین له خاورې تېر سي جرمني ته لېږدوي. پوتین پرون وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نقطع کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دا پروژه په اروپا کې له روانو سیاسي ناندریو بېله ده.
Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились.
Иджаза ракличи я уважаю тестера Шерихам. Че мушта нар сторм дуама прожа по хастол. Иктисади прожа ганалида, дас прожа чила ابتда. Саудагари идаро пермах певолида, ауда хар дол сиаси фосила чоката е бахар саталида. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت ستورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز د ترانزیت لار پاته کېدلی سي، ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د ګاز د ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یوه کال کې اول وار روسیې ته سفر کړی تود هرکلی ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یوه دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډېر سترنګلي سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیې سخت غبرګون یې وپاروه. په روسیه هم دا راستور پورې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په هغه هیواد د رواني جګړې له امله تر 10,000 د زیاتو وګړو وژل کېدو ته یې لاره برابره کړې ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي.
مهم خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرلې پسې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه وژلي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرلې پسې هڅې وشي. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلې دي. د کیوبا په پلازمینه هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال وژل شول چې بوئنګ 320 الوتکې پرون ټکر وکړ او وچاودېده. او د امریکا په تکساس ایالت کې پرون په 26 کې لاستنه وژل شول. د سجل رډو پر روان خبرونه کې وړاندې تاسو کولای شئ چې د جلال آباد تیر شپې د چاودنو په اړه مشته اسمس راوستوي. د اسمسونو بل نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
محمد اشرف د مزار شریف د کارم.
تا څه کار برکوي؟
واخ کوم موټر درو د وسوس ګارم چې موټرونه کې خلک وس راغلم ته کار بارو کوم. قبول ده.
کوم موټر دې چلاو؟
چلار.
کوم ځکه؟
مزاغ نه پګرام تا کې له ما ایرتان نه پګرام تا. او هغه کم نه دې کم د مثلا پګرام کم تم بو کې قندوز ته ومتلو میمنه ته ومتلو کار بارو. نه بیا کار وسوس ګار سره راغلم د کابل کې کار بار پیدا کوم ما.
فلاره کې خو بیا کوم سن سر نه مخ کېدلای.
خو له فلاره کې نه بغلان کې ولا جاري خوش کده غمن په کو کې ډېر باندې بغلان جاري خوش کو کې په شمه میمنه خو چې تلو کې جنگل باغ وي کده هغه جنگل کې وي دغه منځ کې کو دلته به طالبان راوتل کې
ولندي
کې راو موټر سو مرمه او شپېته مرمه او موټر سیټ پړل کې سمونه ژوندې زو ته دا موټر هم پښه کو کاروبار هم نو کې
دلته د کوم کار په نیت راغله
دلته یو کس ته وی دی راځه چې راش په ځین نه دا کوم کې اوس راغله ما کس هم دلته واده راکړل خپل سیستم ترا جا درست نه کیا اوس هغه په دغه سره د زنګ وس مسروس ما هغه خطا سره نه کیا
اش په سيريز ده نه
هو اش په سيريز ده شو
لکه څه په حواله شي
دا څه څه نه کله اه سي یار څه ورجه یا کا شوروا د فرخ لوبیا نه خد باندې هر څه په حواله شي
څه وایي چې دلته به کار څنګه وي
دلته په امید راغلم تا کل په خدای دې باندې دیوال دمغه راتویل شي ان شاء الله او کار سل په سل ان شاء الله په کار باندې کومه شي له مزار راغلم پولیس مګه تر هغه چې له مچلا به ورته د ډاټا سره ازل ته پولیس ته امنیت یا ورته ده که تاسو د پوره بابو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په هغه سمستون کې اس چې ازادي رډو ته را رسیدلې دي شفیع الله نظامی له جل رئیس ولسوالۍ څخه لیکلي دي د جلال آباد د تیر شپې بریدونه په سخت ټکو غندو. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز اسداباد څخه لیکلی دی په افغانستان کې افغان وژنه په کلکو ټکو خندو. عبید الله له کابل لیکلی دی طالبانو په جلال آباد کې چاودنې نه دي کړې. رمضان بیا له کابل په راستول سمس کې لیکلی دی طالبان د افغانستان د چاودنو اصلي عاملان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دی د روژې په مبارکه میاشت کې د جلال آباد چاودنې سخت خندو. دا خبری مچله مو هم دومره بل خبری مچله ستار فروخت تاسو ته وړاندې کوي. سړی ته بخیر راغلی.
تشکر.